السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو او 25 دقیقې بحث لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته رسیدلي چې تر ټولو زیات و، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل و. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. له اروزګان ولایت پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دغه څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي، او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلو څخه کم دي تقریبا 11 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت د کمښت د وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفتې وروسته ترسره کیږي.
د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي، او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلي دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلي ضیا احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه د اړه رسمان څنګه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او د مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبري وکړي. دلی د کاته داسې محل تر سره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبر خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمنی ټبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته اړوتل. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه پیژندل شوې سیمه ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنان دي. پر دې لنجمنې سیمې تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتنۍ لادرکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته و، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدراعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. د پاکستاني او بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د موندنو له مخې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه بلل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونه کې به په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واورئ. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د وروستیو سیلابونو ځپلې کورنۍ وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې.
پورته او ښکته یې ډېرې خسارې اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي. موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات واورئ، او په 15 دقیقې پروګرام کې له کارپوهانو سره د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسوونکي 113 کسان نیول شوي دي. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ همدا لاسوهنې دي. بلخوا یو شمیر بېوزله خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د اړو پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسوونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې دا ادارې د بشری کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وبپاڼه یې خپور کړی لیکلي دي نیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله دا لاسوهنې کمې شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې دا اداره بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې 40 حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوي دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د 29 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حخوا ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرستې ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
زموږ منطقې ته موسسات راغله، هغه غریب خلک پاتې شوه چې د شپې ډوډۍ نه درلودله، نور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بېوزي تر دې حد ده چې د سا اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اوچا وایي افغانستان کې لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وایي یوازې سږ کال په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 113 کارکوونکي نیول شوي دي. دا اداره وایي په اګست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت شوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریدې حفیظ سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2020 کال راهیسې موږ ټول د دې شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل، چې یو له هغوی څخه یې هم په افغانستان کې د بېکارۍ کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولی شي چې افغانستان دې بېرته خپل اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لږ څه نور هم ښه کړي. دوی دې وشي کولی په افغانستان کې د بېروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وایي سرپرستانی خزې دي، نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نول شول، او چې د دوی کار یې هم په افغانستان کې سخت کړ. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستي کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق ته له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندویو ادارو ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندویو لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته طریقار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغو نړیوالو ادارو توجه ځانته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانه خلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله له 200 جریبه ډېره ځمکه ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبه وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته، او په ځینو سیمو کې خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. دغه شان په کونړ کې د راوتلو سیلابونو له کبله ځینو ولسوالیو ته غځېدلې عمومي لارې هم ویجاړې شوې. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وایي تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړې او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وایي اوس سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتري سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکي شاه مقصود وایي پرون مازیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپلې نارسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیرې سیلابونه یونیسي.
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو تر څنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او تر څنګ شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تېرې شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته که نه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یک بعد لالپوری ولسوالۍ یو شمېر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمېر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ننګرهار او کونړ په یو شمېر سیمو کې د بیګانیو سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ډېر بد حالت کې دي، که خو هیچا تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې. په دې اړه یو راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیر شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په اودیسه ښار کې په شویو دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیر شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټ الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډول توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تېرې شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسه کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسه کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یو میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسه او میکلایف روسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشته کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښی غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروستیو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له افغانستان اسرائیلو ته په اروپي خطر باندې یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې که څه هم اسرائیل له افغانستان ډیر لري پروت دی، خو له فلسطیني ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښوولی وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو په روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه که د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړې او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نه شي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابي ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو ځپلو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. دې مرستندوی ټولنې له 2018 کال راهیسې په اوو مرکزونو کې 509 پولیو ځپلو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 125 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په ډیر بد حالت کې دي، خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له کبله له 500,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې وویل چې تېره اونۍ په کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې له 1500 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغده مرسته کړې ده. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د دامان کلي اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خو دلته اکثره خلکو کورونو ته اوبه ننوتلي وي، خوراکي مواد یې د خلکو نه وړي او بعضې خلکو کورونه یې ورننولي دي. مرضونه هم ډېر زیات شوي دي، نو که بیا سیلاب راځي همدغه لار ده، په دې اوبو باندې به تېرېږي. که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په دې کې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دامیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخت اړتیا لري.
سیل را ووتو پورته او ښکته یې ډېرې خسورې اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکې د بای نه تللي دي. د موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت زیات کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړي دي.
تر اوسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم 1,50,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان میاشتې ټولنې د شنبه په ورځ په دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د دغې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 1,500 افغانۍ نغدي مرستې رسیدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ساتای رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو ل پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تللی و پنځریز را سره و هغه دکاندارانو نه اخستل و دا په غزنی کې سراب ته مو جاویا کسب خپل کاټ کې مو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وي کړي دا دکاندارانو چې دا روپۍ واخلي او خلک له ستونزو سره مخامخ نه کړي، بلکې افغاني شتون نه لري. د هغوی دپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دغه سراب وازخا ته راولېږي او د خلکو نقصانونه جخه هغه کې د نقصانونو جخه وساتي. او بل په وازخا کې مخابراتي شبکه نسته. دوه وارې زه په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن بدر سبا به تر اوسه پورې دا شبکې نه دي راغلي. د وازخا خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مهینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو مال ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. د راپورونو برخه همدومره وه. قدرمنو اوریدونکو، د شیبه د مازدیګر 4:13 دی، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به نوریاس نوري په سټوډیو کې وي او 15 اونیز بحث به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې د لاسوهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 کمپاین کې تر 5 کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 تر 5 پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ د ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. د لیدو کاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبره خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تېره اونۍ د آذربایجان له 4 پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته اړ شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 لا درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هېواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدراعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
15
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغو کړ. په تېرو څه باندې 2 کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څه هم طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼه په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان ام صباح هم را سره وصل شوه ده. لومړی به ستانزه سر تاسو در شو خبرونه تخره غلاست کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمه اعلان کړی چې ستره محکمه پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید درز وکړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام کړل د له سره یو جهته او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغه ته باید هم تاریخي هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو سر زر بدلیدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوانه د خلکو فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره اساسي قانون دپاره ځانګړی تشریفات وجود لري. په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیته جوړیږي چې په تصویب کمیته کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سر راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیته جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیته ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یا واټن په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم اولی نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري چې هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي، او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیته توضیح کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله سنوزای صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مو نه درلوده که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم سره پاتې کېدای شي کنه. له تاسو یوه دنیا مننه. مننه کور ودان. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. ستانیزي صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانکزی صاحب که چیرته تشریف لري، او په زمن کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادې موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکي لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک، اساسي نهادونو، د ادارې، د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه اوسني د 1922 اساسي قانون کې په 1922 مادو کې رانغښتي دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د ارادې نه پرته نه پلي کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي. نو مشروعیت یو حتمي موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د همدغه میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه همدغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت، او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلېدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خیر اغلاست. بوګ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت ته؟ یو هیواد بې له اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړي، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب استانیزی ته سلامونه او احترام ولام دي کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات ولاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتش شده. او بل مسئله د مشمولیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروی چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده صاحب خبر همدلته ده چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې که دوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال ال نکوي. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی پرسته باید مطرح شي.
مننه استمیزه سب رازو دی تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه ورسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بوند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شوله، موقته اداره انتقالي اداره، او بالاخره یو کمیټه وټاکل شوله په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحلې نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبار از ورس کې چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې اوس عالمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ولا شي چې ارس کوم
یو شای می گفته چه ستانگزه سب یادوانه می کوله چه پدیر هوادونو که یا ریفراندوم پا اساس بنده اساس قانون اغا کی گه پا افغانستان که دلوی جرگه پا اساس پدیرو که هم ده پارلمانو للاره.
بله، اکثرا پا دنیا که ده اساس قانونو ده جو تصویب ده پاره جانر میکنیزمون وجود لری کلا کلا ده تاس فرمیده ریفراندوم چه اکثرا پا تعدیل که مطرح که گی. اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنی هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا، له بلې ټکي ته باید په پام واچو چې اساسي قانون کچېرې ایدیالوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه سره خبرې کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواو د تفکیک مسله، د قواو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی اقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي بیا په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د ستر محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدا صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د ستر محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در ورته نوې اداره انشاوې جوړېږي، د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ شي.
بله مننه سنګ زه صاحب. مس با صاحب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو
کور ودان ستانه زده صاحب، یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. مسبا صاحب، تاسو درزو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړېدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغو قوانینو یا له دغو قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره، زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیره ستره تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر سوال په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثر مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه ول. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان دي او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد، حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنګي لحاظ باندې ښه ول مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرېښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولای. نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه ساده صاحب، تاسو فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکینی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نلرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسی تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع څرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او دننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامعه بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه ساده صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ارزل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په دیرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کورودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوه.